سلام پختونخوا او سهار مو پخیر د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو په دې سهارنۍ خبرونه کې در سره زه نجیب امیر او زما همکار مجید بابر ملګریو تخنیکی ډایرکټر علی محمود هم را سره ملتیا کوي. تاسو هم را سره پاتې شئ او د خبرونه په اوږدو کې د روانو چارونو ځان خبر کړئ. خو د ټولو نه په سر کې د پختونخوا سیمې او نړۍ خبرونه اورو د مجید بابر نه.
ستړي مشي سحر مو په خیر او ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي سبا نه بعد شمالي وزیرستان د ایدق قبیلی خلک خپل سیمو ته ستنېدل پیل شي. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالی مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي. اوست مشال خبرونو تفصیل په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرلی تحصیل سره تعلق لرونکي د اید قبیلې د بیکوره شو کورونو خپل سیمه ته د ستنېدو لړۍ به سبانه پیل شي. د بکخیلو کډوالو کیمپ کې میش د اید قبیلې یو مشر ملک نظر خان نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل دا محل په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب اعظم په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه لس لکه خلک بېکوره شوي دي چې شل زره یې د بکخیلو کډوالو کیمپ کې میشت دي. نن سهار د پېشمنی پر مهال د خیبر پختونخوا په شمالي سیمو کې د 15.5 درجه زلزله راغلی و. د زلزلې دغه ټکانونه د پېښور په شمول بنو، چترال، منګوره، مردان او چارسده کې محسوس کړل شو. د دې ترڅنګ د دغه زلزلې اثر په پنډای، اسلام آباد او لاهور کې هم خلکو محسوس کړو. تر دا مهال د دې زلزلې له وجې د کوم مالي یا ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوجیکل اداره وایي چې د زلزلې مرکز د افغانستان نورستان ولایت کې و، خو تر دا مهال د افغانستان نه هم د زیانونو کوم راپورونه نه دی راغلی. د افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالی مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن به یې دواړه خواوې لاسلیک کړي، د افغان پولیسو د ترخاګانو پیسې به په 13 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته منتقل شي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ له 3 میاشتو خبرو وروسته کیږي. د تیر کال په وروستو کې د افغانستان ولسمشر په 6 میاشتو کې د دې مالی فنډ د انتقالولو غوښتنه کړې وه. د فنډ ته چې د افغانستان د قانون او نظم فنډ نومیږي، له 2002 کال څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3.6 اربه میلیونه ډالر ورکړي چې افغان پولیسو ته د تنخواګانو ورکولو سره سره د هغوی نورې خرچې هم برابرې کړي. د افغانستان ولسمشر په جنگي عملیاتو کې د برخه اخیستونکو سرتیرو په امتیازاتو لوړولو حکم کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پریکړه پرون په بیلابیل ولایتونو کې د امنیتي وضع په اړه د امنیتي ځواکونو له قمندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې اعلان کړه. د ارګ له یوې خبرپاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو د مشرانو په ځانګړي ډول له قمندانانو وغوښتل چې د ټولو سرتیرو او وړوند کسانو ستونزې په امانتدارۍ ته ورسوي. په دې ویډیو کانفرنس کې د میدان وردګ په بهسودو ولسوالۍ کې د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د لانجې د حل په لارو چارو هم خبرې وشوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ د ملاقات کیږي. تیره ورځ په ماسکو کې خبریالانو سره په خبرو کې د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف وویل چې ډېر ژر به ویانا ته روان شي، خو د دغو خبرو اترو په اړه یې څه تفصیل ورنه کړو. خو دا مهال د امریکا وزیر خارجه جان کیری او د ایران، برتانیې، فرانس او جرمني خارجه وزیران په ویانا کې د یورپي یونین، چین او روس چارواکو سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو لپاره موجود دي. د دغو خبرو اترو موخه نن یو فیصله کون نتیجې رسیدل دي، خو لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې د ایران د ایټمی پروګرام په اړه قانون څه فیصله ونه شوه، نو دغه مهلت څو نورو ورځو ته هم غځېدای شي. د دغو خبرو اترو مقصد یو داسې لوزنامې ته رسیدل دي چې د ایران لخوا د ایټمی پروګرام د محدودولو په صورت کې به دغه هیواد ته په اقتصادي بندیزونو کې نرمي ورکړل شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شام د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د ماسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تېره ورځ پوتین په کرملین کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولی د المعلم سره له کتنې وروسته وویل دی وایي زمونږ تګلاره د شام او د شامی ولس پر ملاتړ متمرکزه ده او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المعلم د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په یو خبري غونډه کې وویل دته ډاډ ورکړل شوی چې روس به د شام سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. ترکی وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي هیواد یې هر ډول صورتحال لپاره تیار دی. دا خبره وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکی د ملي امنیت د شورا غونډه جوړه شوه. د شورا په خپله خبر پاڼه کې د شام له پولو څخه د ترهګرۍ د خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې بحرین سره یې د هغو پوځي مرستو بیا بحالولو پریکړه کړې ده چې په 2011 کال کې په دغه هیواد کې د مظاهرچیانو د ځپلو له وجې بندې کړې وې. که هم د یاد وزارت لخوا په نړۍ کې د بشري حقونو په اړه خپور شوي راپور کې د احتجاج کوونکو د ځپلو او د زده کوونکو خبریالانو د ګرفتارۍ په اړه د بحرین حواله ورکړل شوې ده. خو د دغه وزارت ویان جان کیربي ویلي دي چې په دغه صورتحال کې اوس لږه بهتري راغلې ده. ښاغلي کیربي زیاته کړه چې موږ دا نه ګڼو چې په بحرین کې د بشري حقوقو صورتحال مکمل خشوي ده، خو موږ په دې باور یو چې د بحرین د حکومت لخوا د بشري حقوقو او تفاهم په اړه د اصلاحاتو سره سره د سیاسي قیدیانو د خوشی کولو د مانی خیزو اقداماتو منل ضروری دي. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
بیا هم ستړي مشهید د سی شنبه یا د نهې ورځ او د 2015 کال د جون د میاشتې وروستۍ نیټه یعنی دیرشمه نیټه په روانه خبرونه کې به واورئ. د شمالي وزیرستان ایدک قبایل خوشاله دي چې حکومت ورته شنه اشاره خودلې اوس به دوی هم لبنو خپل سیمې ته کډه شي.
میر دا کیسا اور ودلا میر ډیر صاف واشوي میر مټي تقسیم کړي او وزیرستان شبه ان شاء الله امن رسی.
هلته د پاکستان پوځ د ضرب اعظم عملیات هم روستي پړاو ته داخل شوي. وابورای چې د پاکستان او افغانستان یو شمیر سیمې نن د زلزلې ټکانونو لړزولې. د پاکستان وزیر اعظم سبا ته کراچۍ ته ځي او د جلوهلو پوښتنه کوي خو نیوکې پرې هم کېږي.
تقریبا یولس دولس سوه کسان مړه کېدل دا په خپله باندې نارمل واقع نه ده چې په دې سیاسي حکومت باندې خاص طور د نواز شریف صاحب په حکومت باندې دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل ځای له څه خاص اهمیت نه ورکوي.
افغانستان د القاعده او طالبانو نفس اوس د داعش سره لاس او ګرېوان دی. راپور پې لرو. دا به هم اوري چې تورخم په پوله د پاکستان غاړې ته یو لویه تجارتي اډه جوړېدونکې ده. ګټه به سوي،
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمد و رفت زیات شي، دلته به ترانزیت زیات شي، ټریډ به زیات شي. نو چې څومره ټریډ زیاتېږي څومره ترانزیت زیاتېږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي.
یو شمېر نور راپورونه او سندرې هم د دې خپرونې برخه دي. تر پایه مو بدرګه کړئ. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو اوریدونکو زموږ د میډیم ویو یا د منځنو سپو فریکوینسی اوس بیرته سمه شوې ده او ستاسو په سیمو کې زموږ خپرونې په پاک او واضح توګه اورېدای شي. که ستونزه لرئ بیا هم مشال رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلې مشرانو مشال رادیو ته وویل چې حکومت ورته د بیرته ستنولو نیټه ټاکلې او دوی به د جولای له اولې نیټې بیرته ستنېږي. ایدک په میرعلي تحصیل کې موقعیت لري. د دوی ستنېدل به د شاوخوا نورو سیمو خلکو ته هم د ستنولو اسانتیا برابره کړي. په دې اړه نن د بنو په بکا خیل کیم کې د ایدک قبیلې د مشرانو پوز او پولیټیکل ایجنټ ترمنځ جرګه هم کیږي. نور تفصیل د بنونه د عمر دراز وزیر پر راپور کې.
د اید قبیلې مشران وایي پولیټیکل انتظامیې ورته ویلي چې د جولای اوله نیټې نه به د امیر علي تحصیل د قبیلې سل خاندانونه د روزانه په حساب سره واپس ستانیږي، چې دغو کې به 15 خاندانونه د بکاخیل کډوالو کیمپ نه او 15 خاندانونه د کیمپ نه بهر میشته کډوالو وي. اف ډی ایم ای چارواکي وایي اید قبیله چې واپس به ستانیږي سیمه کې ورته د بجلی اوبه او صحت تعلیم سہولتونه برابر شوی. مشران وای د لړکه نن بکاخیل کډوالو کیمپ کې د فوزی چارواکو سره جرګه هم کیږي، چې دستانه دو په عمل سلا مشوره کوي. زیاتوی دوی با غوښتنه کوي چې د سلو نه زیاتې کورنۍ د روزانه په حساب سره واپس ولېږي، چې واپسی یې زر سر ته ورسی. د اید قبیلې مشر ملک نظر خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي نمیر علی تحصیل د قبیلې یو کډوال گل نصیب مشال ریډیو ته وویل په واپسی خوشاله دي.
میر دا کی سا اور ودل میر ډیر سا خوښ وی میر میټای تقسیم کړي دا وړ وزیر ته دا میر پیغام ورکوي چې ان شاء الله چې اداګ ته تننه وتل چې اداګ دا سپ من وزیرستان شه لکه زړه چې دا چې ډاک شو کنه ان شاء الله ټول وزیرستان به ابو دیږي مرشا قربانی ورته کړی دي او وزیرستان شه ان شاء الله امن رسی.
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان میر علی اغا تحصیل دي چرتنا چې لکونو خلک په مکمل توګه وتلی او زیاتره د وړ قبیلې دغه تحصیل کې میشتې دي. د روان کال مارچ 1 نیټې نه د واپسي مرحله شروع شوې چې میر علي تحصیل د وړ قبیلو نه ایدک اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي، او پولیټیکل انتظامیې په وینا دغه قبیلې د واپسي لپاره 4000 خاندانونو نوملیکنه پوره شوې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فرانسې خبری اژانس لیکي د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د بشري حقوقو د اندېښنو باوجود هم د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات نوې مرحلې ته د داخليدو په دور شل کړي. د پاکستان پوځ وایي چې په شوال سیمه کې د سرتیرو ځای پر ځای کولو نه وړاندې په هوایي بریدونو کې سخت هدفونه لمنځه وړي دي. د لیکنې نور تفصیل درته زموږ همکارانې ساجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پوسټ شاوخیو کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړل. پوسټ ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې 90% سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. ایجنسی لیکي د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر اوسه د 2200 زیات وسلوالو وژلې دي او د 800 څخه زیات پټن ځایونه لمین سوړې دي. د ځایي خلکو د امنیتي چارواکو په حواله د پاکستان پوسټ د محل افغان پولیس سره نږدې په شوال کې سرتیری ځای پر ځای کوي. د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې نیغ په نیغه شامل یو لوړ پوړي چارواکي ایف پی ته ویلي دي چې پوز اوس اخیری مرحلې اړخته روان دي او د ځمکني عملیاتو وړاندې هوایي بریدونه کوي. دغه پوځي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي وایي پوز په شوال سیمه کې د وسلوالو د رد عمل تمه لرله، نو ځکه د هوایي بریدونو په ذریعه سخت هدفونه لمین سوړي دي. د عجب خان په نامه یو قبایلي مشر اژانس ته ویلي دي چې هر ورځ د 40 زیات وسلوال سیمه پرېږدي او اوس په دې ورځو کې د 200 پر شاوخوا کې وسلوال د افغانستان په لور تللي دي. سینون کې امتیاز ګل اژانس ته ویلي دي تر څو چې فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حیثیت نه وي ورکړل شوی او د قانون تر لاندې نه وي راوستل شوی، د وسلوالو مجرمانو څخه د دې سیمې پاک ساتل به مشکله شي. د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره کړل شوي دي. د دفاعي چارو پو ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي لاسته راوړنې به یوازې د کار یوه برخه پاتې شي، ځکه چې بشپړه کامیابي د کډوالو په بیا بحالۍ او د سیمې په پرمختیا تکیه کوي. اژانس لیکي د ضرب عصب عملیاتو د وسلوالو پر ضد مثبته اغیز کړې دي. د وسلوالو بریدونه تر ډېره کم شوي هم دي، خو د اژانس تر مخه د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال بیا ځینې بریدونه هم شوي دي چې پکې د پېښور پر د آرمی پبلک سکول برید هم شامل دی. په داسې حال کې چې پوست شمالي وزیرستان هغه وسیمو ته چرته چې عملیات روان دي د خبریالانو د بشري حقونو د فعالانو په ورتګ بندیز لګولی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر آی اے رحمان ویلی دی د پوست لخوا د وژل شوو په اړه د معلوماتو راغونډولو هیڅ لاره نشته. نوموړي زیاته کړې د مرګ شوبلې د حقیقت په اړه هیڅ معلومات نه لري چې د وژل شوو رښتیا شمېرې څومره دي او په دې کې څومره وسلوال او عام وګړي وژل شوي دي.
زمونږ غږ د مشال رادیو ناوړه. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د یو خط د لارې د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي دي چې صوبایي حکومت سره په بلدیتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو کولو سي اختیار نشته، نو صوبایي حکومت د انکوایري کمیټې د پلټنو څخه منې کړي. بلخوا د قانوني چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د الیکشن کمیشن دریس سعید او صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې بغیر د الیکشن کمیشن له سپارښتنو پلټنې وکړي. نو تفصیل د اسلام آباد نه د احمد عبدالله پراپور کې.
د پاکستان الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت په 30 مئی شوی بلدیاتی انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو نه ودرولې دي. په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا حکومت ته په یو خط کې ویلي دي چې صوبایي حکومت سره په بلدیاتی انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو کولو څخه اختیار نشته، بلکې دا کار د الیکشن کمیشن دی، ځکه چې د انتخاباتو نه متعلق د ټولو امورو ذمہوار الیکشن کمیشن وي او یا د اداره هر قسمه انکوایریانې کولې شي. نوموړي وینا وا چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت ته د پلټنو لپاره نه دی ویلي، نو صوبایي حکومت د انکوایری کمیټې د کار کولو نه منې کړي. مشال ریډیو چکر د قانوني چارو کارپون عالم خان سره د لړکې تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا دا چې د الیکشن کمیشن دریس صحیح دی او صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې به د الیکشن کمیشن د وینا نه پلټنی وکړي.
د الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې اغه څه انکوایری یا څه ټیم نشي جوړولې، ولی چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی. او په دې بابت کې چې الیکشن څنګه کیږي یا څنګه نه کیږي یا څه طریقې کار به یا ریټ شیډول کیږي به کنه، دا د الیکشن کمیشن یې د هغه فیسیلیټیشن باندې چې د صوبایي حکومت کولی شي.
د یادونې ده چې خیبر پختونخوا حکومت د چیف سیکرټری په مشرۍ کې یو څلور رکنی کمیټې جوړه کړې ده، کم چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو په حق له پلټنې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، نن د افغانستان او پاکستان یو شمیر سیمې د زلزلې له امله د ټکان سره مخ شوې دي، زلزلې لړزولې دي. له اسلام آباد همدا شیبه د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ټلیفون په کرخه را سره دی. احمد الله، ستاسو معلومات څه دي؟ په پاکستان کې د زلزلې ټکانونه په کومو ښارونو کې احساس شوي دي او د مرګ ژوبلې راپور خو نه لري؟
ډیره مننه نجیب، څنګه چې تاسو هم وویل چې نن سحر وختي چې کوم دی د پاکستان په یو شمیر سیمو چې پکې د خیبر پختونخوا، پیښور، دغه شانتي کم هزاره ډیویژن چې دی، د نه علاوه کم ملکن ډیویژن کې چې کوم علاقې دي، دیر، چترال او دغه شانتي د پنجاب یو شمیر سیمې چې پکې لاهور، پنډي شامل دي، په اسلام آباد کې هم پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او گلګت بلتستان چې کوم دی، دغه په مختلفو برخو کې د زلزلې د جټکې چې کوم دي دا محسوس کړی شوی دي. او کله چې زمونږ په دې حقله د موسمیاتو محکمې سره خبرې وشوې، نو د هغوی وینا وه چې مختلف ځایونو کې مختلف کم دغه چې شدت دا ریکارډ کړی شوی دی، لکه په پاکستان کې 15.6، خو که دغه شان لاهور کې وګورو دا شدت لږ کم و، هغلته 15.2 چې کوم دی دا ریکارډ کړی شوی و. او د دې چې کوم مرکز و، نو هغه پاکستان او افغانستان چې کوم سرحدي سیمې کوه هندوکش یادی، لکه هغه طرفونه دي. دی نه علاوه تر څو چې د مرګ جوبلې خبره ده، نو کله چې د زلزلې جټکې محسوسې کړل شوې، نو خلک د خپلو کورونو څخه راووتل، خو تر دې دمه په کیسه د مرګ جوبلې یا څه د نقصان چې کوم د کورونو د راغورځېدو خبر دي، نو هغه رپورټونه دي تر دې دمه د یو ځینه هم مخې ته نه دي راغلي. خو صرف دا ده چې خلک د زلزلې د وجې نه یریدلي او دا و چې په زیات شمېر کې خلک چې کوم هغه د خپل کورونو څخه بهر راوتي وو.
ډیره مننه د مشال لډیو خبریال احمد الله له اسلام آباد نه خپلې غره سره تاسو د زلزلې روستي معلومات درکول.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
کراچی په تیرو لس ورځو کې سخت ګرمۍ ځپلې خو د پاکستان وزیر اعظم د چهارشنبه په ورځ له دغه خار څخه لیدنه کوي یو شمیر کسان په نوموړي نیوکه کوي چې زیاته پاملرنه یوازې پنجاب ته کوي او ډیر په ځنډ کراچۍ ته روان دی راپورونه وایي سخت ګرمۍ په سن ایالت کې د 1200 په شاوخوا کې خلک مړه کړي دي د مشال اډیو خبریاله رابعه اکرم خان له اسلام آباد
د پاکستان سرکاري ټیو په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ دا دوره چهارشنبه په ورځ کوي بلخو د پاکستان پیپلز کون چیرمن بلاول بوټو سرداری 13 ورځې کراچۍ د سیول هسپتال دوره کړې وه چېرته چې نوموړي د مریضانو عیادت کړې وو د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ د بجلی او اوبو کموالي له وجې د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي او 13 ورځې هم د 45 نه زیات کسان د تاو له وجې مړه شوي وو د وزیر اعظم دوره ملتوي کېدو په اړه د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي باید چې وزیر سمنن په ترجیحي بنیادونو دوره کړې وي ځکه چې کراچۍ خو د صنعتي حلو سلو مرکز دی
مرکز صوبه دواړه ذمہواره دي لیکن مرکز زیات ذمہواري دادا چې مرکز لا پکارو چې پوره پوره دلته راغلی وو پوره پوره دا فیسلټي چې غوي وایي چې 20-20 غنټې مونږ زګه لوډ شیډنګ نه کوو صنعتو چې مونږ واو چې پیداوار سیوا شي خیر دغه دې میاش کې تاسو لس غنټې 8 غنټې تاسو غیله بجلی ور کولا باقي ټوله بجلی بو دې لا کو ته ټرانسفر کړې وا چې کم کې دا وسره زیاده ګرمي خصوصا کراچۍ حیدرآباد
سی ایس سی چارو کارپوس محمد پوینا چې نه صرف په وخت د کراچۍ دوره نه کول به اولس ته یو منفي پیغام سي بلکې راتلونکي کې به هم د دې منفي اثرات وي
تقریبا یو لس دولس سوه کسان مړه کېدل دا په خپله باندې نارمل واقع نه ده دویمه خبره دا ده چې په دې سیاسي حکومت باندې خاص طور د نواز شریف صاحب په حکومت باندې دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل ځای ته خاص اهمیت نه ورکوي نو هغه کوم الزامات چې دي هغه لګیا دي نور هغه ذهني شي چې او دا رښتیا دي دویم خبره دا ده چې هر د ستاتله سفر کوي او کنه کوي خو د دې یو سمبولیک اهمیت دی چې په هغه کې محسوسیږي دا چې حکومت چې دی نو هغه خپلو ذمہواریانو طرف نه غافل نه دی نو په دې درې واړو کاونټس باندې نواز شریف حکومت چې دی هغه په دې موخه باندې د ډېر نیگیټیو میسج چې دی هغه عوام طرف ته ځي
وزیر حدیبي وفاقي حکومت او د سند صوبې حکومت د موجوده حالاتو په اړه په یو بل د ذمہواري نه خصو تورونه لګوي 13 ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې هغه د ګرمۍ له وجې د حالاتو مکمل ذمہوار د کراچۍ د بجلی د نظم اداره کې الیکټریک او د اوبو د بجلی وفاقي وزارت ګرځوي
کریسچن ساينس مانیټر ویب پاڼه لیکي په هند او پاکستان کې سخت ګرمۍ له 3000 څخه زیات کسان مړه کړي دي خو د دواړو لورو حکومتونو هم د خلکو سره په مرسته کې د غفلت نه کار اخیسته دي د ورځپاڼې په وینا د بخنغړم د ویب پاڼې په وینا د موسمیات ادارې خلک په وخت نه دي خبر کړي او په روغتونونو کې کافي سهولتونه نشته نو ځکه د خلکو د مړینې کچه دومره لوړه ده د مقالې نورې مهمې برخې درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي
امریکای ویبپاڼه کریسچن ساینس مانیټر په خپل یو راپور کې په هند او پاکستان کې د سخت ګرمۍ د روانو هغو څپو موضوع راغستې ده چې په دواړو ګوندي هیوادونو کې په تیرو دوو میاشتو کې د 3000 نه زیات کسان ووجل ویبپاڼه یو پوښتنه راپورته کړې او لیکي چې هغه کومې لارې دي چې دواړو هیوادونو د زیان نه د بچ کېدو لپاره خپلې کړې وې خو د دغې پوښتنې په ځواب کې د ماحولیاتي آلودګۍ پر ضد د یوې سیډنی د ادارې ریسرچ ډیفنس کونسل ډایرکټر انجلی سوال ویپاڼې ته ویلي دي چې د دغې پوښتنې ځواب هیڅ ګران نه دی او نه یې حل راوستل ګران دی جسوال زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ولس د بجلی د نشټوالي شکایت کوي نو دواړو هیوادونو له پکار دي چې د توانایي په منصوبو کې زیاته سرمایه کاری وکړي خو د یوې بلې غیر دولتي ادارې آکسفیم د ماحولیاتو د هند څانګې مشره رجیتا کروپا وایي چې د دغې سختې ګرمۍ سپو هغه غریب تارکین وطن زیات مړه کړي چې د ایر کنډیشن اخیستو وس یې نه وو او په پاکستان کې په محدوده پیمانه د بجلی جوړولو کارخانو په بجلی دومره زیات ټکسو نه لګولې دي چې یو خو ګرانه ده او بل په سخت ګرمۍ کې د بجلی د زیات طلب لامل بیا مجبورن د کپنې په لوډ شیډنګ کولو مجبور شي ویبپاڼه د پاکستانی ورځپاڼې ډان په حواله لیکي چې په روغتونونو کې د زیاتو کسانو د مړینې بنیادي وجه د بجلی نشتوالی وو او بل دا چې په دغو روغتونونو کې جنریټرې هم نه وې نو ځکه د جل وهلو مریضانو په وخت درملنه هم ونه شوه مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په خلاف د عملیاتو لپیلېدو خبر ورکوي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د ننګرهار ولایت د کوټ او خوګیاڼۍ په ولسوالۍ کې د دغې ډلې په خلاف د افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر اوسه ښې لاسته راوړنې لري. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره د یو ځای کېدو کم فرصت لري او له هغې پرته به له سخت مقاومت سره مخ شي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل درته وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کوټ او خوګیاڼۍ ولسوالیو کې اسلامي دولت ډلې ته د منصوبو جنګیالیو په ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې هر وسلواله ډله به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل شي.
د کوټ په ولسوالۍ کې دفاع وزارت هلته عملیات لري، د خپل باندې عملیات پیل کړي تر څو چې تروریستي ګروپونه هلته ختم شوي نه وي موږ عملیاتو ته ادامه ورکوو.
د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې په خلاف د عملیاتو خبر ورکوي چې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د دې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنې ډېرې شوې دي. بلخوا دا په داسې حال کې ده چې د داعش په نوم اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو تر څنګ د څو کلونو راهیسې جنګېدونکې ډلې وسلوالو طالبانو هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې تر شپږ راتلونکو میاشتو پورې به افغانستان څخه د بیلابیلو وسلوالو بستره ټوله شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د مخالفینو د پیژندو د امکاناتو نشتون او دا چې وسلوال له سرحدونو څخه راوړي هغه لاملونه یادوي چې نامنی زیاته کړې ده. مخالف ډلې باید پوه شي چې له دې پرته چې یا تسلیم شي او یا د اکثر افغانانو غوښتنې ته چې د سولې پروسه د غاړه کېږدي بله لار نه لري. اوس زموږ هوایي عملیات ډېر شوي او موږ هغه سیمې چې ډېرې لرې دي ټولې د هوا له لارې اکمالوو. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ډار اچونکو ډلو سره د مبارزې په تکتیک کې تغییر راوستلی او عملیات یې هم پراخ کړي دي. له دې سره د افغانستان جمهوري ریاست د یکشنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره یې ملي پالیسي تصویب کړي چې په اغېزمنتیا یې ډاډمن دي. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او تجهیز انتقادونه کېږي، د چارو کارپوهان د هر ډول وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په مېړانه جنګېده ستایي، خو وایي چې دا سخته ده چې په شپږو میاشتو کې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو ادعا په عمل کې ثابته شي.
یوسف خان زدرانو په کابل کې د خبرونې په دې برخه کې راشد خان ته غوښ.
re ma ga re ni sa de sheruno sodagare sharabe ghazal pasore de sheruno sodagare sharabe ghazal pasore de ilham par fikri uli gulabe ghazal pasore شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے دیرے نہ گھومتا نبی دیرے نہ دیرے نارے دیرے نہ دن کانو دے دیرے نہ دیرے نارے میں پیاد در پلاس کی زخموں سوکی راوڑی میں پیاد در پلاس کی زخموں سوکی راوڑی ساد برندو برندو سرد اکھاوی غزل پسو دے ساد برندو برندو سرد اکھاوی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے تیرے نہ دن کام دے تیرے نہ تیرے نارے تیرے نہ دن کام دے
راشد خان ته غوږوي زمونږ په میډیم ویو شپږ سو یو شاوري د سټوډیو غړی خی چې پښتونخوا کې نه نیمه بجې دی. مجید بابر درته د لنډو خبر لنډ خبر نه وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرلی تحصیل سره تعلق لرونکو د دې قبیلې نه د بې کوره شو کورنو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ به سبا نه پیل شي. د بکخېلو کډوالو کیم کې میش د دې قبیلې یو مشر ملک نظر خان مشال لري ته ویلي چې پولیټیکل چارواکو دې ته ویلي چې 25 کورنۍ به د بکخېلو کیمپ نه او 15 کورنۍ به د بهرنو بې کوره شو خلکو روزانه خپل سیمو ته ستنېږي. نن سهار د پېشمنی پر مهال د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمو کې د 15.5 درجه زلزله راغلی و. د زلزلې دغه ټکانونه د پېښور په شمول بنو چترال، منګوره، مردان او چارشده کې محسوس کړل شوي. د زلزلې مرکز د افغانستان نورستان ولایت و. خو د دواړو هیوادونو نه د مالی او ځاني زیانونو کوم راپورونه نشته. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو د مالي مرستو کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام کړې ده. افغانستان ولسمشر په جنگي عملیاتو کې د برخه اخیستونکو سرتیرو په امتیازاتو د لوړولو حکم کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړه پرون په بیرابیر ولایتونو کې د امنیتي وضع په اړه د امنیتي ځواکونو له قوماندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې کړی ده. نن به په ویانا کې د روس او امریکا د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي. د دغه خبرو اترو مخه نن یو فیصله کو نتیجه تر رسیدلې. خو لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه کوم څه فیصله ونشو نو دغه مهلت څو نور ورځو ته هم غځېدای شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شام د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د ماسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تېر ورځ پوتین په کرملین کې د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره له کتنې ورسره دا خبره کړې. ترکی وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکی وزیر اعظم محمد داوود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي هیواد یې هر ډول صورتحال لپاره تیار دی.
د مجید بابر نامو د خبرونو لنډیز اوریدو. اوریدونکو وروسته درته بیلابیل مهم راپورونه لرو خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنیو ورځپاڼو نه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان پاکستانی ورځپاڼې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې کومو موضوعاتو ته ډیره کتنه شوې ده په اداریو کې.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې خیبر پختونخوا کې اوس مقامي انتخاباتو نه پس ډېر اختیارات هغه ولسی نمائندو په لاس به راځي چا چې په دې مقامي انتخاباتو کې کامیابي ترلاسه کړې ده. ادارې زیاتوي په دې نوي نظام کې کونسلران به خپل علاقې لپاره فعال کردار لوبوي او دا د مقامي نمائندو فرض دی چې هغوی به د ولس او حکومت په توقعاتو د رسېدو کوشش کوي. باید چې دوی د هر قسم تعصباتو او مفاداتو نه بغیر د عام ولس په مسلو توجه ورکړي نو هله د دې انتخاباتو مقصد ترلاسه کېدی شي. اداري په وینا مقامي نمائندو ته به د حکومت مرسته ترلاسه وي او چېرته چې حکومتي او اتحادي نمائندو کامیابي نه ده ترلاسه کړې هلته به هم صوبایي حکومت یو شان سلوک کوي. اداري وایي اوس دا د مقامي نمائندو ذمېواري ده چې خپل اختیاراتو صحیح استعمال وکړي. هیله پکار ده چې د مقامي نمائندې به د ولس د مسلو حل لپاره ښه توندې سره کار کوي او ولس چې د کم اعتماد اظهار په دوی کړی دی په هغې به د پوره کېدو مکمل کوشش کوي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تېرې اتوار په ورځ کراچۍ په مختلفو هسپتالونو کې د تاو له وجې 21 کسان مړه شوي دي خو اداریه وایي چې د مرګونو په معاملې سیاست روان دی او نه صرف الزامونه لګول کېږي بلکې یو بل هم د ذمېوار ګرځولو روایت جاری دی. اداریه وایي دا خبره د ذکر وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ چې دوره کوله خو هغه دوره ملتوي شوه. نو د وزیر اعظم دورې له وجې د سند صوبې اعلی چارواکو چې کومې دورې وکړي هغه د ساینې وړ نه دي. ادارې لیکي کراچۍ کې چې چرته هنګامي دورې وشوي هلته د هسپتالونو د انتظامی وینا وه چې وزیر اعظم ته دا تاثر ورکړی کېدو چې صوبایي حکومت په مکمل رابطه کې دی. ادارې زیاتوي بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف کراچۍ کې د خلکو په مرګونو د سند صوبې حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړې ده. په وړومبۍ مرحله کې به د سند صوبې وزیر اعلی کور مخې ته او بیا به اسلام آباد کې پارلمان مخې ته درنه ورکوي. ادارې اخیری کلی کې معلومه نه ده چې حکومتي مشران، سیاستوال او متعلقه ادارې به کله د خپلو ذمېواریانو احساس کوي. کرمۍ له وجې د مرګونو په معاملې د تورونو او سیاست پسې پکار ده چې عملي اقدامات اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد په کلتور، ژبه او رویو نیخ په نیغه اثرات غورځولی دي. بلخوا د ډیپلومټ مجله لیکي داعش ډله به ضرور هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي، چې دارنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرائیل مومانده ورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي معلومه نه ده چې په افغانستان کې د امریکا اوږد جنگ به په تاریخ کې په څه ډول یادیږي. کېدای شي چې ځینې به د امریکا د ناکامیو او ځینې به یې بیا د بریاو په اړه بحثونه کوي، او دارنګ د امریکا د ښکاره لاسته راوړنو لکه د طالبانو د رژیم ړنګونه او د اوساما د وژنې به یادونه کیږي. خو په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد د ښاري ټولنې په کلتور، ژبه او رویو نیغ په نیغه اثرات غورځولي دي، او دا اثرات د ودانیو د ماتو دیوالونو د پټولو لپاره په شوي آرټ او د ځوانو افغان سندرغاړو په لباس کې تر سترګو کیږي، چې د امریکا د فلمی ستوري ټام کروز په څیر یې ویښته جوړ کړي وي. افغان امنیتي ساتونکي هم په خپلو خبرو کې د انګریزي ټکي کاروي. پر دې سربیره په کابل کې په ځینو ځایونو کې هم د امریکا راک موسیقي غږول کیږي. په مقاله کې راغلي دي په افغان ټولنه تر هر څه ډېر د امریکا د نفسیاتو اثرات دي. په خاموشۍ سره د افغان ټولنې او د خلکو نفسیات په داسې طریقه جوړیږي چې دوی پر یو وخت له نړیوالو اهم تمې لري او هم ورته د شک او دښمنۍ په سترګه ګوري. د افغانستان خپلواکه رسنۍ چې زیاتره په امریکایي فنډونو مخې ته راغلي دي، پکې بیلاګ او سپینې خبرې تر سترګو کیږي. افغان رسنۍ چې د طالبانو په رژیم کې ځپل شوې وي، اوس د سیمې هغو آزادو رسنیو کې شمیرل کیږي چې د حکومت په پالیسیو انتقاد کولو کې نه ویریږي او ناسم کارونه یې په ډاګه کوي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې اهداف پټ دي، او واضح نه ده چې آیا دا ډله د دې جوګه ده چې دغه سیمه به په خپل کنټرول کې واخلي. البته دا په بشپړ توګه ممکن ده چې داعش ډله به هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي، چې دارنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. په افغانستان کې یوازې د ځمکې په څوکه د پرتو مادنی ذخیرو اندازتن قیمت 3 کروڑ ډالر دی. د دې ذخیرو د څارنې عمل که یو خوا کمزور دی، نو بل خوا یې په حکومتي کچا د راوستلو لپاره هم څه خاص بندوبست نه دی شوی. د جون په 8 د افغانستان د ماینز او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د افغان پارلمان غړو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د افغانستان کمزوري ماینینګ یا معدنیاتو سیکټر ته د داعش لخوا لوی خطر دی، او حکومت نشي کولای چې د امنیتي ستونزې له کبله ردې په سمه توګه څارنه وکړي. بلخوا یو شمېر نړیوالو سرمایه‌کارو هم په دې لړ کې د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کامرون په خپل هیواد او نړۍ کې د سخت دریځې پر وړاندې د جنگي دوه او د ازادۍ، ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی. په برطانوي ورځپاڼه ټیلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د ټیونس پر سیلانیانو د وسلوال برید په غبرګون کړی چې پکې لږ تر لږه 30 کسان وژل شول. په امیر ساحل د نوموړي لیکنې مهمې برخې ژباړلې.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځې پر ضد د جنگیدو غږ کړی دی او ویلي دي چې د هیواد وګړي یې باید نه ماتیدونکی هوډ وښي. په ټیلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځې پر ضد د جنگیدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 30 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځۍ حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې 3 آیرلینډیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپل لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګاندا مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هیواد بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ساحل د حمله پړه منلې. کیمرون وای نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوي وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې ازادۍ غوښتونکو نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوی.
د افغانستان حکومت په پروان کې د یو پخوانی کمانډان د وسلو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حمله د علت په اړه څېړنې کوي. د پروان د بیان په سیمه کې د یو پخوانی کمانډان په کور کې د وسلو ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړه کړه. ویل شوی چې کمانډان د دولت پر وسلوالو مخالفانو وسله پلورله. اسمت سروان نور حال راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر وی دی پو د امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقات غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله یې مرجوب لو تاوانونه نه دي پیښ شوي د پلټونو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا یو شمېر مظاهرچانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایتي چارواکو وویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهرچانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله عبدالله یو ویاند فیصل جاوید وویل سیمې ته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قمندانانو غوښتل شوی چې د حملې په اړه توضیح ورکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو دیپو د دې لپاره ویجاړه کړی شو چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې مخه ونیول شي. د ناټو ویندوی ډګروال برین ټریپس وویل چې دا عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حمله په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوو چې وسله ولې لاستوک د سیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل وویل مظاهره چانو د کابل سالنګ لوی لاره بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبرې وکړې مظاهره یې پای ته ورسوله.
اسمت ساروانو. په کابل کې د پارلمان پر ودانۍ د طالبانو د برید نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د ښه کېدو امیدونه بیا تت شوي دي. افغان امنیتي او استخباراتي چارواکي د دغه برید تور پر پاکستان لګوي خو پاکستان یې بیا ردوي. دا چې دغه تورونو له وجې به د دواړو هیوادونو تعلقات د ښه کېدو ډګر نه خو پریوزي نه. زموږ همکار مجید بابر پر راپور لري.
تیر اونۍ په کابل کې د افغان پارلمان په ودانۍ د طالبانو له برید نه پس د دغه هیواد د ملي امنیت ادارې د پاکستان په پوځي استخباراتي ادارې تور لګولی چې د دغې برید تر شا یې لاس درلود. د تیرو څو میاشتو راهیسو کابل ته د پاکستاني پوځ د مشر او وزیر اعظم نواز شریف پرله پسې سفرونو یو څه امید پیدا کړی و چې د دغو دواړو ګاونډي هیوادونو اړیکې په ښه کېدو دي، خو د دې تازه واقعیاتو له امله آیا په دغه دواړه خیده تعلقاتو کوم اغېز شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چاروپو رحیم الله یوسف سے دا نظر لري.
پلیکی خود مخ کے نخے سے دی عامر کا زیت وقت کے دیر خرابی ہے اس کا پانی کا وقت کے مخ کے نخے سے دی تو اگر مسئلے بنیادی تو پوری موجود تھی تو سب پورے کے افغانستان کے جنگ روانی پتا سے ہوگا تب کی خوش کی ذمہ سے پارلیمان میں بھی کابل کے حملہ بے بلازمن پلیکی خرابی کے ذکر سے افغانستان حکومت کیا ہوئی کہ حملے جگہ پلان پاکستان کے جوش سے ہوئے ہو یا جڑی دی یا ملکوں کی حقانی شبت پاکستان کے خوشی ہم تو خلق ہوئی تھے کیا پلان افغانستان کے جوڑ سے.
بلخوا په کابل کې د افغان اجرایی ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې پاکستان د افغانستان په هغو امیدونو پوره ونه خطو چې دغه هیواد ترې د امن او ثبات په لړ کې لرل.
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله په هغه اندازه باندې کار نه دی شوی. د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار او همدار د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو د تل څخه د لاسته اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو، خو له هغه څه نه دي سوي. دا په هېڅ وخت په دې معنا نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیوال نه یو.
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی بیا وایي چې دا به د افغان حکومت خام خیالي وي چې د افغانستان د امن او ثبات ټول ذمہوار پاکستان ګڼي.
نه، هغه محاسبه چې افغانستان لري چې ټول قدرت نیرو د پاکستان په لاس کې دي، چې پاکستان یو ورځ په ورځ کې افغانستان سولې ته راوړي، دا غلط خبره ده. اوس د افغانستان جنګ ګوره پخوانی ده، منطقوي ده، سره منطقوي ده. یعنی اول افغانانو په منځ کې باید جوړجاړي وشي، بیا به د منطقې ایران، پاکستان، روسیه، چین، دغه عربي مملکتونو جوړجاړي وشي، وروسته سره منطقوي چې امریکا او اروپا دغه وشي. دا ټوک نشته چې افغانستان ته راځي طالبان له هغو ونیسي بیا نیسته وکیني.
خو رحیم الله یوسفزی بیا وایي له دې عمله چې په افغانستان او پاکستان کې په استخباراتي او امنیتي ادارو د منتخبو حکومتونو گرفت کمزورې ده، نو ځکه هم د وړو وړو واقعیاتو له امله اړیکې د خرابې لوري ته ځي.
وزیر اعظم یا زموږ سیاسي حکومت په فوج باندې هم کنټرول کم دی. افغانستان کې البته حالات مختلف دي، هلته کې خو داسې ښکاري چې ولسمشر چې دی دغه سره ډېر اختیارات دي او هغه کسان هم ټاکي ټول او د هغې مشر دی. زموږ د پاکستان حکومت څو چارواکي دا وایي په ښکاره نه وایي چې اشرف غني نه خو زموږ ګیله نشته، خو ډېر خواهش لري او خو ډېر مخلص سړی دی. خو دوی دا وایي چې د هغه کوم هدایات دي یا امر دی، زیات خلک د هغه امر نه مني، د هغې په وجه باندې هم دا اړیکې خرابي.
یو شمېر سیاسي پوهان په دې نظر دي چې د افغانستان او پاکستان تعلقات په هغه صورت کې ښه کېدای شي چې په یو بل باور زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
د مجید بابر راپور مو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې فیاض خان خشکی ته وکشه.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، ساتھی بات ہزار نویرندانو بے تھسرا، پیالے بماتے دلے گستاخے خوب کے دلے، پیالے بماتے دلے گستاخے خوب کے دلے، اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، اشنا پو محبت کی حقت ما مرحلا، اشنا آشنا پو محبت کی حقا کما مرحلوا زستان شرم دما تزمان شرم دلی زستان شرم دما تزمان شرم دلی اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرم دلی اخیر میں دہمت نا مرحلے او شرم دلی روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے
دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو زموږ غږ په میډیم ویو شپږ سو یو شپاندې اوري هغه اوریدونکي چې مشال رادیو ته شکایتونه کول چې په منځنو صفحو یا میډیم ویو شپږ سو یو زموږ خبرونه له تیرو څو ورځو نه اوري هغه ته زیری ورکو چې زموږ خبرونه بیا په میډیم ویو شروع شوي تاسو په کوازه توګه باندې اوریدل شي د خبر ایجنسی چارواکی وایي ډیر زر د تورخم په پوله د پاکستان غاړې ته یوه لویه تجارتي اډه جوړیږي چې ورکې به د کسټم دفتر د پاسپورت دفتر د مالونو ګودامونه د ګاډو د تللو لویه تله او نور سهولتونه موجود وي د خبر پولیټیکل ایجن وایي د دې نوې تجارتي اډې د جوړېدو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه شي فرهاد شینواری په دې موضوع نور تفصیل
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې په تورخم پوله به حکومت د یو جدید ډرای پورت یا وچ تجارتي بندر په جوړېدو باندې ډېر زر لاس پورې کړه او دې وچ بندر سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو په وړو راوړو کې ډېر اساني پیدا شي او تجارت په هم ورسره زیات شي دوی وایي چې دې بندر جوړولو لپاره ځمکه خوګخیل قوم ورکړې ده او دوی ته به هم د یوې معاهدې تر لاندې آمدن میلاویږي په دې حقلا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دلته به روزګار زیات شي دلته به د خلکو آمد و رفت زیات شي دلته به ترانزیټ زیات شي ټریډ به زیات شي نو څومره ټریډ زیاتیږي څومره ترانزیټ زیاتیږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي د کوم کاروبار به زیات شي اوس هم تورخم ماشاءالله په پاکستان کې په دویم نمبر باندې دریم نمبر باندې لینډ کراسنګ پوینټ دی ترانسپورټرز ته خو به دا فایده وي چې هغې ته د سیستم کوم تورخم کې د ګډوډۍ شکار دی هغه به سټریم لاین شي او د دې کلیرنس ټایم چې دی هغه انتهایی کم شي او ټیکنالوژي بیسډ یو افیشنٹ سیستم لاندې به د دې سامان چې دی د دې ټرکونه چې دی هغه به کلیر کیږي
نو موډي زیاته کړه چې دلته به یو جدید او تیز کسٹم هاوس پاسپورت دفتر ټرمینل سکینر نظام د وزن کانټي او مال ګودامونه جوړیږي او د تورخم سړکونه به هم ورسره پراخه شي او دا هر څه به دیو کمپیوټرایزډ نظام تر لاندې کار کوي د خیبر ایجنسی یو سیدونکې لطف الله وای چې دا دوی لپاره یو ګټوره منصوبه ده
ډیر زبردست پروګرام ده او ډیر میگا پروجیکټ ده اوس موږ ډیر خوشحالي یو او خبره دا ده چې تجارت پر سر راشي او تجارت خنن سبا ډیر زیات ضروری ده فائدہ دا ده چې خوګخیل قوم ته ډیر زیات فائدہ رسی او په کغه ټسته باندې وګورم موږ وطن ته لپاره موږ حکومت دې کنه دا د تجارتي لحاظ سره ډیر زیات فائدہ براوړي
او د خیبر خوګخیل قوم یو مشر نوشاد بیا وای چې دوی ته ترې ګټه رسیدل شروع شوې دي
موږ کوم تداول دا پیدا وکړ چې دغه موږ کوم ینګ کسان ایجوکیټډ بیلس کسان دا پکې نوکر شو ځکه چې دا خلک بے روزګار وو دویمه خبره دا ده چې دا ټرمینر کوم ځمکه وا دا په عام استعمال کې راغله
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې دې منصوبې سربا په تورخم کې سکیورټی نظام هم مضبوط شي او په دې لار تک را تک کوونکي خلک او ډرایوران به څوک بے ځای نه تنګوي او نه بد چانه غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د خیبر پختونخوا کارخانه در وایي چې صوبایي حکومت په دوی په کال 2015-16 بجټ کې نوي ټکسونه لګولې دي چې ورسره به ګراني نوره هم زیاته شي او باید دا واپس واخیستل شي بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر وایي چې دوی د سلام مشورو وروسته دا ټکس لګولې او د حکومت عاید هم دغه ټکسونه دي چې پر پرمختیايي کارونه هم کوي نور تفصیل درته له پیښوره شبیر جان په خپل راپور کې دراوروي
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقه وایي چې صوبای حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوی ټیکسونه اچولی دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانې او د دې آمدن ډېر زیات اغېزمن شي. دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوس ونه سوا کارخانې د بجلی او د ګیس د لوډ شیډنګ او د بدمنۍ له لاسه بند دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل
چې کوم زموږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه هغه الټو شو. هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخلي گی هغه باندې با 10000 روپے ټیکسی اورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل شوبو ناراضي دا به مہنگائی او دا سي طوفاني چې دا غریب شړو نو چریوزی دا خو اشتہ کارخانه باندې بند شي او تبعی به شي.
همدا چیمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خاص کوي چې دا ټیکس واپس واخلي غنی دی به په هر ډول مزاحمت وکړي.
د دې په دومره غټه سر ورجه کې سوچ کوي یار یو د غنمو کارخانه دا او د غنمو کارخانه د ورته شټر کو غنم راځي نو دا یو لکه 20000 روپیا ورشوا دا 30000 روپیا میاشوا نو فلورمل ټول بلګه یا درې لګه سلور لګه 20000 روپیا میاش ګټي ته پاغه چې دومره ټیکس ورګه خو دې غرق.
ولی هم پدې لکه چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه سپای وزیر مظفر سعید نو پختل نو هغه مشال لړو ته ویل
کوم دا پیسې واپس به د دې سودې انفراستراکچر سکیږي د دې حالت به سکیږي چې د دې سو تحفظات یا سي نو هغه دې زمون سره پرټن کې دې شهید کی او ریکو پختل دې خو دې سودې حالت تو کتل 8000 روپے د دومره لوی بوج نه دی.
د خزانه سپای وزیر زیاته کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه کړې او د سلا مشورې وروسته دغه فیصله کړې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره و. اوس استاد خیال محمد ته وکشه.
د خیال پر سرونو د چزلفې پرې دې فکرونه خوځې دلم سوداګرې خورې دې خیال پر سادونوت چزل سے پر دے خیال پر سادونوت چزل سے پر دے بکرونا خوزے دلو سودا دلے خورے دے بکرونا خوزے دلو سودا دلے خورے دے سمندر پر کشی دو کم نشو داد لینے سمندر پر کشی دو جسم راہ ریت تم را پزرا پر دے خیال پر سادونو چزل سے پر دے فکروں نہ خوزے دلو سودا گلے خورے دے فکروں نہ خوزے دلو سودا گلے خورے دے جانو کہ میں کلا گر دے ایک بجا
خیالونو کې مې کړل ګر دې فکرونو پر دې سودا غلې پر دې فکرونو پر دې سودا غلې پر دې د خیال پر سادو د چا زلفې پر دې فکرونو